بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سرداریم تا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو حکومتي چارواکي وای چې د تورخم دروازې له 15 ورځو بندیدو وروسته بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل په ننګرهار کې د طالبانو د والی وین قاضي عادل امریکا غږ ته وویل چې لاره بیرته د پنجشنبه په ورځ د کپ په څلرمه پرانستل شوه. همداراز په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف هم خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د تورخم په لاره د مسافرینو او موټرو تګ راتګ بیرته پیل شوی. په سلګونو کسان دواړو خواو ته بند پاتې وو، خو په سیمه کې ځینو مسافرو امریکا غږ ته وویل که څه هم چې دروازه بیرته خلاصه شوې خو تر د غرمې تر مهاله پورې د مسافرو او لاریو تګ راتګ پرې نه و پیل شوی. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال وای چې د تورخم دروازه وروسته له هغې پرانستل شوه چې یو لوړپوړي پاکستاني هیات د طالب چارواکو سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په باب د مذاکراتو په غرض کابل ته سفر وکړ. له بلې خوا د اسوسیټډ پریس خبري اژانس له پېښور نه خبر ورکړ چې په تورخم کې د خلکو ازدحام دواړو خواوې دې ته اړیستلې چې دغه لاره خلاصه کړي. طالبانو د تورخم لاره د یک شنبه په ورځ وتړله. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې، ایران او پاکستان په شمول د یو شمېر تجارتي کمپنیو کنسورشیم جوړ کړی دی. اژانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی له قوله خبر ورکړ په دې کنسورشیم کې چې 14 افغان تاجران هم پکې شامل دي، اصلي هدف او مقصد یې دا دی چې په افغانستان کې برېښنا، قانونو او زیربناو په غرض د سرمایه‌ګذارۍ لپاره لاره خلاصه شي. انوردین عزیز ویل توقع ده چې د یو میموریندم یا د تفاهم د یادداشت لاسلیک کولو په غرض به د دغو هیوادونو هیئتونه ژر کابل ته سفر وکړي. نوموړی وایي چې په دې کنسورسیم کې به د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سرمایه‌ګذاري وشي. د لندن د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ له مخې لکه څرنګه چې د بشري مرستو نړیوال سیستم په افغانستان کې کار ورنکړ، همدغه شان اوس په سوریه او ترکیه کې هم ناکام شوی. د ګارډین د ورځپاڼې د خبریال شادی خان سیف باور ملګری ملتونه او نړیوالې ادارې باید د اقلیم د بدلون، مطبوعاتو د ازادۍ او د جنس پر بنا د مساواتو په څیر نړیوالو بشري مرستو ته هم په خپله ایجنډا کې ځای ورکړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د سرمات په نوم د توغندو سیستم به په 2023 میلادي کال کې د محاربوي خدماتو په غرض آماده کړي. پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ د کپ په څلورمه وویل سرمات په نامه بین القاره بالیستیکي توغنده چې لویدیځ قدرتونه یې د دویم شیطان په مستعار نوم یادوي د روسیې پوځ ته وروسپارل شي. د سی این این تلویزیون د دوو امریکایي مقاماتو له قوله خبر ورکړ چې په همدې اونۍ کې د دغه میزایل ازمایل ناکام شو، خو د کرملین وایان دیمیتری پاسکوف د سی این این خبر رد کړ. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون د پنجشنبه په ورځ په یوې سر مقالې کې دا پوښتنه کړې چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د یوکرین په جنګ کې اتمي وسلې استعمال کړي او که نه. د ورځپاڼې په باور وروسته له هغې چې پوتین تیر کال په فروری کې په یوکرین باندې د یو بشپړ یرغل امر وکړ، زیاترو نړیوالو دا ګمان کاوه چې کیف به د څو ورځو په موده کې د روسي ځواکونو په لاس کې سقوط وکړي. او دا یو داسې اټکل و لکه چې په 2002 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د برقاسا یرغل نه وروسته شوی و. له بلې خوا د ټایم مجلې د رپورټ له مخې چین چې په سیمه کې د روسیې تر ټولو غټ نږدې همکار او ملګری دی، کوشش کوي چې د یوکرین د جنگ د پای ته رسولو لپاره د سولې په مذاکراتو کې مرکزی رول ولوبوي. د ټایم مجله وایي که څه هم چې د تیر یو کال په موده کې د یوکرین د جنگ له امله په پراخه پیمانه وینه تویه شوه، خو چین دغه جنگ د خپل ځان لپاره یوه غټه ستونزه ګڼي. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر میرمن جانت ایلن چې پرون د پنځمبه په ورځ د هند بنگلور په ښار کې د جیشل د ډلې په غونډه کې وینا کوله، ویل چې متحده ایالات غواړي چې د روسیې په خلاف لګول شوي بندیزونه نور هم پیاوړي کړي. زمونږ غږ له واشنگټن نوري د یونان ساحلي ساتونکو د پنځمبه په ورځ ویل چې د هغو څلورو مهاجرینو پسې لټون پیل کړی چې فکر کېږي د انساني قاچاقبرانو له یوې کښتۍ نه سمندر ته لوېدلي دي. د یونان ساحلي ساتونکو وایي چې د ایجین په سمندرګي کې د ساموس ټاپو ته نږدې 13 کډوال ژوندي ژغورلي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه دغه خلک زیاتره د افغانستان، سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي چې په خپلو هیوادونو کې د نامنیو او ژوند د سختو شرایطو له کبله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي او کوشش کوي چې د سمندر له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د متحده ایالاتو حکومت د ماستر کارډ پخوانی عامل رئیس اجی بنگا د نړیوال بانک د نوي رئیس په توګه ونومو. جمهور جو بایدن د اجی بنگا نومول د پنځمبه په ورځ اعلان کړل. د امریکا د جمهور رئیس میرمن جل بایدن د چهارشنبه په ورځ افریقایي هیواد نامیبیا ته سفر په وخت د هغه هیواد د جمهور رئیس په شمول له لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره ملاقاتونه وکړل. د افریقا د نیمې وچې ته د لومړۍ میرمنې په توګه دا د هغې لومړی سفر دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخپرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د پاسپورت ریاست وایي لنیږدې 15 میاشتو ځان ورسته په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر در رواني چهارشنبه په ورځ به پیل سي. افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو ورسته د یوې خوا پاسپورتونو ته د خلکو اړتیا زیاته شوی او د بلې خوا په تیر یو نیم کال کې څو ځلې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر ځنډیدلې دی. د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي چې د پاسپورت د نشتون له امله د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مولوی عبدالکریم حسیب د پنځمبه په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې ټاکل شوی را روانه ونې به د پاسپورتونو د ویشلو بهیر بیرته په ټولو ولایتونو کې پیل شي. مولوی حسیب ویل چې دغه ریاست ټولې تخنیکي ستونزې حل شوي او د پاسپورتونو د ویشلو بهیر به د روان چهارشنبه په ورځ د کپ لسمه په څلور دیش ولایتونو کې پیل شي.
نو ټول هغه هیوادوال چې په خای مرکز کابل کې انلاین املیکنه کړې ده، اصلي او اوسنۍ هستوګنځي ولایتونه وي، کولای شي چې سر لنن څخه خپل د انلاین ډک شوي پرمونه خپل خپل ولایتونو ته بدل کړي تر څو د پرمونو په بدلېدو سره مو نوبت اسانه او کارونه مو پر وخت ترسره شي.
مولوی حسیب ویل چې د افغانستان څلور دیش ولایتونه د ډېر نفوس، منځنۍ کچې نفوس او کم نفوس لرونکو ولایتونو په درې ډلو ویشلي دي او د پلان له مخې به هر ورځ په دغه ولایتونو کې 30-80 جلده پاسپورټونه د پاسپورټ غوښتونکو ته ورکړل شي. د پاسپورټ د ریاست د معلوماتو له مخې د کومې مودې راهیسې چې د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ بدله شوې، ډېرو زیاتو خلکو د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره دغه ریاست سره خپل نومونه لیکلي دي. د طالبانو حکومت شاوخوا پنځه میاشتې دمخه په افغانستان کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر وځنډو. د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ځنډ علت تخنیکي ستونزې بللې وي. اوس د دغه ریاست چارواکي وایي چې د پاسپورټونو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوې او تمه کوي چې بیا به د پاسپورټونو د ویشلو په برخه کې دوی د کومو ستونزو سره مخ نه شي. افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته بهر ته تللو افغانانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. همداشان په تېر یو نیم کال کې د پاسپورټ د ویشلو بهیر هم څو ځلې بند او بیا بېرته پیل شوی دی. د پاسپورټونو د ویشلو په بهیر په لپسې ځنډ وروسته د پاسپورټ غوښتونکو په تور بازار کې د زیاتو پیسو په ورکولو د پاسپورټونو اخیستو ته مخه کړې. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکو امریکا غږ ته ویلي چې په تور بازار کې د یو جل پاسپورټ بیه د 2000 څخه تر 3000 ډالر پورې لوړه شوې ده. اوس مال د یو جل پاسپورټ رسمي بیه 140 امریکایي ډالر ده. د پاسپورټ ځینې غوښتونکي په تیر ځبان یو کال کې د پاسپورټ د ویشلو د بهیر څخه شکایتونه لري او وایي چې د پاسپورټ نشتون د دوی راتلونکي زده کړو باندې هم اغیزه کړې. مرضی او نیلوپر د پاسپورټ دوه غوښتونکو امریکا هغه ته ویل چې د پاسپورت د نشوالي له امله د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
ما یک سال پیش به خاطر بورسیه دخترم ثبت نام کرد، میخواست بر بورسیه ثبت نام کرده بود، میخواست که بره درس بخونه. پاسپورت گرفته نتونست، اما مدرک که چانسی که به دست آمدم از دستش رفت، نتونست که پاسپورت به دست بیاره.
ما در بهار سال گذشته برای پدر مادرم خواهر و برادرم برای پاسپورت ثبت نام کرده بودم. متاسفانه چند ماه میشه که از سایت چک میکنیم، بسته است، گاهی باز است، گاهی بسته است. همیت سرگردان هستیم، تانوز نتونستم پاسپورت بگیرم.
خود پاسپورت عمومی رئیس ویل چی ده پاسپورتون ده ویشل ده بحیز ده بندیزو سرسره ده اج ده پریزی از کونکو او سوداگر رو پگردون طول و حقو کسان تا پاسپورتون بیشیدی چی پاجل دولی پاسپورتون تا ارتیال لرده.
د عاجل مریضانو لپاره چې په خپل هیواد کې علاج ناشونه و نه کېده، هغوی ته موږ الحمدلله په خپل وخت باندې پاسپورټونه ورکړي دي. همداراز هغه محصلین چې خارج ملکونو ته د بورسونو لپاره تلل، موږ د پاسپورټ په د بند وخت کې چې د عامو راجینو په مخ باندې پاسپورټ بند و، دوی ته هم پاسپورټونه توضیح کړي دي.
د پاسپورټ ریاست چارواکو د پاسپورټ د ترلاسه کولو په برخه کې د فساد د شتون په اړه وویل چې په تېرو شپږ میاشتو کې 150 کمیشن کاران نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمن کې خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اورېدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لنډو څپو اورېدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو ریدونکو، د بحران نړیوالې ډلې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د افغانستان ناورین لا پسې زیاتوي. د ډلې په تازه راپورټ کې ویلي چې له زده کړو او په مشخصه توګه په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز له کبله زیات شمیر خیریه موسسې مجبورې سوي چې په افغانستان کې خپل کار ودروي او مرستې کمې سي. که څه هم طالبانو د تعلیمي مرکزونو پرانستلو او د میرمنو په کار بندیز لري کولو ژمنې کړې دي، خو د بحران نړیواله ډله وایي د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د خپل شخصي اعتقاد له مخې پر دغو اقداماتو ټینګار کوي. نور حال پر پورت کې ووري.
د بحران نړیواله اداره وایي طالبانو وخت ته پر رسیدو پر میرمنو محدودیتونه پیل کړي او اوس میرمنې د زده کړو، کار او په عام محضر کې د خپل ځای لاسه ورکولو په حال کې دي. یاد ډلې خبرداری ورکړی چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کار محدودیتونه په افغانستان کې روان ناورین لا پسې زیاتوي.
د لویدیز چارواکي د اقتصادي فشارونو په کارولو سره د مرستو د کمولو په اړه خبرې کوي چې دا د ژورې انزوا لامل کیږي تر څو وکولای سي طالبانو ته دا پیغام واستوي چې د دوی د خوا د میرمنو ځپل ورته د منلو وړ نه دي. دا یو ښه پیغام دی، خو فکر کوم دا به اغیزناک نه وي.
د بحران د نړیوال ډلې جکپورې سلاکار ګریم سمیت وایي د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د خپلو باورونو په اساس په دغو اقداماتو ټینګار کوي.
د دې موضوع په اړه زموږ موندنې ښیي چې د طالبانو امیر هبت الله اخونزاده او د هغه په خوا کې څو نور جکپوړي طالبان په دې اړه سخت دریز لري. دا په شخصي توګه د دوی د نظریې برخه ده. دا یو سیاسي اقدام نه، بلکې د دوی د پاره ایدیالوژیک کار دی.
د بحران ډله وایي په نادولتي موسسو کې د میرمنو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې نړیوالې خیریه موسسې خپل کارونه ودروي او تمویلونکي خپلې مرستې کمې کړي. تر دې مخکې د ماشومان د ساتنې موسسې مشر د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي و چې د میرمنو د کار پرته دوی په افغانستان کې کار نه کوي.
موږ د خپلو ښځینه همکارانو پرته کار نه کوو. دا موږ روښانه کړی ده چې دا به موږ ته خوندي لار نه وي چې د هغوی له حضور پرته کار وکړو.
د میرمن د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي طالبانو له دې کبله پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپېژني.
فکر میکنن اگر این کار خود ادامه بتن شاید هم جامعه جهانی امرایشان اوکی کنه، خاص بخاطر حقوق بشر. این فقط یک خیال است، این فقط یک خواست طالبا و طالبانیسم است که ما بر از این نمیگویم. ما مردم افغانستان، ما زنان افغانستان نه بر طالب میگیم، نه بر طالبانیسم میگیم و نه بر حامیان طالب میگیم.
ګوره د افغان میرمنو اساسي اندېښنه تعلیم ته نه لاسرسی بللی شو، ځکه د افراطي نارینه نسل له لوري بې تعلیم منجونې د لا ډېرو قربانۍ ورکړو ته مجبورېږي. تاسو پوهیږئ تعلیم انسان ته خپلواکي ورکوي، او بې تعلیمه ښځې که د نړۍ په هر ګوټ کې وي د بل تر تسلط لاندې د ژوند سختۍ ګالي.
اتلس میاشتې وشوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په وروستیو میاشتو کې د میرمنو پر لوړ زده کړو او په نادولتي مؤسسو کې په کار بندیز لګولې دی، خو تل وایي چې د بندیز تر امر رسانی پورې دی، او تجربې ښیي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې امر رسانی اند دوی د رژیم تر نسکورېدو پورې صادر نشو. وحید فیضی، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته ته دوام ورکوه. د طالبانو تر واکمنېدو 13 میاشتې وروسته افغانستان لا هم د ژورو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخامخ دی. د 2020 کال د پیل راهیسې تر 2022 کال تر پایه پورې د اقتصادي بحران عمده علت د بهرنیو مرستو ناڅاپي کمیدل و چې افغانانو ورځنی لګښت کم کړ. د بهرنیو مرستو سربیره د طالبانو ځینې اوامر هم د اقتصاد د کمزوري کېدو سبب شوي. نور حال پر پورت کې وایي.
د 2000 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د افغانستان اقتصادي ځوړ نږدې 20% زیات شوی. د بهرنیو مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کیږي. د 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د غالب شبکې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شو چې 90% افغانانو په ډیره سختۍ کورنۍ لګښت ترلاسه کو، 92% یې د کار په لټه کې وو، او 80% د خوړو اخستلو توان نه درلود.
مګر تاسې خبري وو دغه اوس د تجارت په فقونه وویری چې دیارلس سوداګر دغه اوس اختطاف شوي دي او د اختطاف په حالت کې دي، او پولیس نه ده توانېدلی چې هغوی د اختطاف کړو نه خلاص کړي. نو په داسې یو حالت کې چې تجار، صراف، سرمایه ګذار احساس د خطر کوي، احساس د ناامني کوي، نو کله اقتصادي حالت ښه کېږي، سرمایه ګذاري نه کېږي او کاروبار به پرمختګ ونه کړي.
نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې فقر او بیوزدي به په افغانستان کې زیاته شي، او سره له دې چې د بشري مرستو اندازه څنګه 1.8 میلیارډ ته رسیدلې، افغانان د خپلې راتلونکي په اړه بد اقتصادي حالت اندېښمن دي.
بل برخه د کډرونو ده، په افغانستان کې ډېر کډرونه روزل شوي دي، هغه خلک چې په مختلفو برخو کې تخصصونه لري د هغوی څخه باید استفاده وشي. نو تیر که د برخې چې پکې مؤثریت ښودل شوی دی، دا د دې نشاندهي کوي که چیرته نور په دې برخه باندې کار وشي او لا هم که مؤثر شي، دا د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره بهترینه وسیله کیدلی شي.
خو طالبان په وروستیو میاشتو کې د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي کورني عواید یې زیات شوي دي.
په دغه وروستیو روبه کې کوم معلومات موږ ته رسېدلي دي، ځینې وزارتونه ډېر فوق العاده کار کړی، ځینې د خپل هغه حد او ټارګټ چې وزارت مالیه ورته ټاکلي وي هغه بیا په بودیجه باندې ډېر مثبت اثر کوي، لیکن دغه وزارتخانې او دغه ادارې ډېرې په مخ تللې دي. غواړم دا یادونه دلته وکړم چې امیدواري منطقي داسې زموږ ټولې ادارې په دې اخته دي چې د اقتصاد په برخه کې لږ څه نه څه توقع کوي ډېر لوړ لاړ شي.
د پاملرنې نړیوالې مؤسسې رئیس سوفیا سپریچمنوی 28 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
دو پر درې 28 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته سخت محتاج دي، او 6 میلیونه یې د لوږې په درشل کې دي. موږ ټول پوهیږو چې د دې بحران علتونه د تیرو دریو کلونو وچکالي ده، مات شوی اقتصادي وضعیت او د 40 کلنې جګړو اغیزې دي.
نړیوال بانک وړاندوینه کړي چې د افغانستان اقتصادي وده به په راتلونکو 2 کلونو کې د 2.4% اوسي، خو د خلکو سرانه به لوړه نشي او د نفوس د زیاتېدونکو حالت سره د فقر او بیوزلۍ د کمیدو هیڅ رک نه لګیږي، او د خوراکي موادو کمښت لوی ګواښ دی.
چغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
در نوریدونکو، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ د اوکراین په جنگ د یو کال د پوره کېدو په درشل کې د خپلو ځواکونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو به یې سنبال کړي او د روسیې د اټومي وسلو ودې ته به هم خاصه پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د امریکا جمهور رئیس او د ناټو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په وارسا کې د بخارست نه په نامه د ناټو د ختیځ پولې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ چې د روسیې د پراختیا غوښتونکو هدفونو په وړاندې د دوی اندېښنې کمې کړي. نور حال پر پورت کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دغه هیواد وسلوال ځواکونه به په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي او زیاته کړه چې تر دې وړاندې د خپلو اټومي وسلو ودې ته خاصه پاملرنه کوله.
د مخکې په شان به د درېګونو اټومي وسلو ودې ته زیاته پاملرنه وکړو. سږ کال به د سرمت د توغندیو د سیستم نوي توغونکي له نویو درنو توغندیو سره خدمت ته داخل سي. موږ به همدارنګ له هوا څخه د توغول کېدونکي هایپرسونیک سیستم کنجال د سلسلې تولید ته دوام ورکړو او له سمندر څخه د هایپرسونیک توغندیو زیرکان عمومي ویش به هم پیل کړو.
پوتین دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د نیو سټارت په نامه د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کنټرول تړون څخه د روسیې وتل د پوتین یو لویه تیروتنه وبلله. له بلې خوا د چهارشنبې په ورځ د بخارست نه په نامه د ناټو په ختیځه پوله کې د پرتو هیوادونو مشرانو د پولنډ د ولسمشر په کوربتو په وارسا کې غونډه وکړه.
نن چې موږ څه غواړو هغه دا دی چې د خپلو نږدې متحدینو ترمنځ د خپلو راتلونکو ګامونو په هکله چې په براتسلاوا کې د بینه د سرمشریزي او په ویلینوس کې د ناټو د سرمشریزي او اوکراین ته د نورو مرستو برابرول دي په ګډه فکر وکړو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بینه هیوادونو ته چې د ساړه جنگ پر مهال د روسیې د نفوذ تر اغیز لاندې وو او اوس د مسکو لپاره اختیا غوښتونکو مخو څخه اندېښنه لري، د امریکا د دوامداره تعهد ډاډ ورکړ.
تاسې زموږ د ټولیزې دفاع لومړنۍ کرښې یاست. تاسو تر ټولو ښه پوهیږئ چې په دې جګړه کې څه شی له ګواښ سره مخامخ دي، نه یوازې د اوکراین دپاره بلکې د ټولې اروپا او نړۍ د ډیموکراسیو دپاره.
دغه مشران په داسې حال کې غونډه کوي چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ په کوچني پراته هیواد مولدووا کې د مسکو بې ثباته کوونکو کړنو اندېښنې راپارولې دي. د سیشن بی پوراز ولادیمیر پوتین د 2012 کال هغه فرمان فسخه کړ چې لمخیه د مولدواز مکنی بشپړتیا منل شوی و. دغه هیواد مسکو پلاو بلتون پالو د ترانستیریا په سیمه کې یو نامعلوم شمیر روسی عسکرو ته ځای ورکړی دی. د ناټو سرمنشي ویل پوتین د سولې لپاره چمتووالی نه نیسي.
برخلاف هغه د نور جنگ د پاره چمتووالی نیسي. په همدې خاطر موږ باید له اوکراین سره خپل مرسته دوامداره او زیاته کړو. موږ باید اوکراین ته هغه څه ورکړو چې د دې جنگ د ګټلو د پاره ورته اړتیا لري.
بایدن د بخارست نه په غونډه کې تر ګډون کولو وروسته د چهارشنبه په ماښام واشنگتن ته راستون شو. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د قره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0-9355 مگاهرتز اوریدلی شي.
د فراه په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې انکار کورنیو ته د واکسین د تطبیق په هدف قناعت ورکړي. نورحال د نقیب الله رضوان پر رپورټ کې واوري.
په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ګزند ضد واکسین په تړاو د یو شمیر کورنیو انکار د یاد واکسین په وړاندې یو لوی ننګونه ده او په ټول توان هڅه کوي چې دغه کورنیو قناعت حاصل کړي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نجم الدین بشری امریکا ژغ ته وویل د مرستندوی بنسټونو او اغیزمنو اړخونو په مټ کوشش کوي چې انکاري کورنۍ د واکسین تطبیق ته وهڅوي.
تقریبا 1250 کسه موږ په مختلفو ولسوالیو کې لکه کولستان، بکوا په دې ولسوالیو کې رد درلودل، یعنی دوی نه غوښته چې واکسین د دوی په ماشومان ته ورکول سي. بیا موږ دوی دفاره یو کمیټه جوړه کړه چې د ډبلیو ایچ او یونیسف په شمول د سیاتامي ازاوي د اګاهي سیستم د هغه ملک د هغه کلي د ملایمان په توسط باندې وکول سو چې دوی ته اګاهي ورکو او دوی دې ته ورزو چې دوی واکسین وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډول کورونوي د انکار لامل تر ډیره بریده د ګزن ضد واکسین په تړاو اړینو معلوماتو ته نه لاسرسی دی.
او موږ بل په مرکز کې په نامه د نوابات یو کلی درلود 1350 کوره چې ردوه. بیا زه خپل هم هلته ولاړم چې دوی د ملایمان سره مجلس وکړي، خبرې مو وکړلې. نو داسې خاص مشکل دغه و چې دوی د واکسین په پوه نه و چې دا واکسین څه شی دی. اندې ډېر موږ اګاهي سطح اګاهي د خلکو ډېره کښته وه. نو بیا مو دوی ته دا په وای د واکسین و دا مو ورته تشریح کړل، ورته نو ماشومانو ټول واکسین
په ورته مهال د فراه یو شمېر روغتیا پالان چې د ماشومانو د درملنې په برخه کې تخصص او تجربه لري وایي انکاري کورنیو ته د قناعت په تړاو د ګډو هڅو تګلاره بریالۍ ده. ډاکټر توریالي واحدی امریکا ژغ ته وویل چې د ماشومانو ګزن ناروغي نه یوازې طبیعي مسله ده، بلکې مختلف ټولنیز اړخونه هم لري او اړتیا ده چې په یاد بهیر کې ټول ونډه واخلي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د هر کورنۍ او د هر ماشوم لپاره خطر دی او دا چې تداوی نه لري نو د هر کورنۍ باید خپل ماشومان حتما واکسین کړي. او هغه کورنۍ چې له بده مرغه خپل ماشومان نه واکسین کوي باید موږ ټول ډاکټر صاحبان، علما او قومي مشران کوشش وکړو چې دوی ته قناعت ورکړي.
روغتیايي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګزن ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي د 2 ساعت کې واکسین په مټ شونی دی چې واکسین ته لاسرسی او د کورونی ګډون پکې اغیزمن رول لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دونکو زموږ د خبرونه ته هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.